درنو اوریدونکو السلام علیکم ستړي مشایزه صفی الله ستانگزایم تاسو د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبري مجلې ته خراغلاست وایم. وخت په افغانستان کې د سهار 9 بجې دي. نن چهار شنبه ده د 1390 کال د اسد نهمه د 2019 کال د جولای 13 ده. په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره کمپاینونه پر رسمي توګه پیل شوي خو ډیرو کاندیدانو خپل انتخاباتي کمپاینونه نه دي پیل کړي. دوی وایي چې امنیتی ستونزې دي او امنیتی تدابیر هم جدي نه دي نیول شوي. د سولې او اعتدال ټیم چې محمد حنیف اتمر مشري کوي په دغه ټیم کې د اختلافاتو مسأله رد کړه. نور مسایل هم لرو خو تر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه. د مهمو خبرونو سرټکی په د افغانستان د 200 تندر قولي اردو د افغانستان د ملي اردو د 203 تندر قولي اردو چارواکي وایي چې په پکتیا او غزنی کې په جلا جلا پیښو کې 500 وسلوالو ته مرګ ژوبله اړولې ده. په 2013 کال کې په ټوله نړۍ کې 2000 ماشومان وژل شوي او یا هم معلول دي. او د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې یوې 14 څلور کسان وژلي دي. پوره خبرونه. د افغانستان ملي اردو وای په غزنی او پکتیا کې په جلا جلا پیښو کې 500 وسلوالو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د 203 تندر قولي اردو مطبوعاتي دفتر د سیشمې پرس په یو بیان کې ویلي چې افغان هوایي ځواکونو د غزنی ولایت د آبند ولسوالۍ د لوی لارې او سدوزیو په سیمو کې پر وسلوالو طالبانو هوایي بریدونه کړي چې پکې 13 وسلوال وژل شوي او 15 نور ژوبل دي. په همدې بیان کې راغلي چې د ملي اردو سرتیرو د غزنی د یک ولسوالۍ په تاسنګ سیمه کې هم د وسلوالو ډلې بریدونه شاتم بولی چې 15 وسلوالي وژلي او 12 نوري ژوبل کړي دي. د غزنی پاندړو کې هم پر وسلوالو بریټ شوی چې په نتیجه کې 4 وسلوال وژل شوی او 9 نور ژوبل دي. د تندر قولي اردو مطبوعاتي دفتر زیاتوي چې د پکتیا ولایت د احمد خیل ولسوالي کې له طالبانو سره پیونخته کې 3 وسلوال وژل شوی او 2 نور ټپيان دي. خبر پاڼې په دې پیښو کې حکومتي لوري ته د اوخت مرګ ژوبلې په اړه څه نه دی ویلي. وسلوالو طالبانو هم په مشخصه توګه د افغان ځواکونو د دغې ادعاو په اړه تبصره نه ده کړې. د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې د ګوزان یا پولیو د ناروغۍ پر ضد د واکسینو کمپاین له ستونزو سره مخ شوی دی. د پولیو د واکسینو د کمپاین د عامه اړیکو مسؤول ډاکټر میراجان راسخ ازادي راډیو ته وویل چې د حکومت مخالف وسلوال په جنوبي ولایتونو کې د ګوزان د واکسین د کمپاین مخه نیسي. د ښاغلي راسخ په خبره د 2013 کال د می میاشت رئیس کور په کور د پولیو د واکسین کمپاین پیل کړی خو په عملي کولو کې ستونزې او خنډونه د دې سبب شوي چې دا وایرس لا هم په سیمه کې پاتې شي او ماشومان پرې اخته شي. د ډاکټر راسخ په وینا پروان میلادي کال کې په افغانستان کې د ګوزان 12 پیښې ثبت شوي چې یوه یې د افغانستان په ختیځ کې وه او نورې ټولې په جنوب کې ثبت شوي دي.
مشخصا په جنوبي حوزه کې هلمند ولایت، روزګان او قندار ولایت کې دي چې په هلمند ولایت کې موږ 15 پیښې لرو او په قندار ولایت کې 2 پیښې او په روزګان ولایت کې 4 پیښې.
افغانستان د نړۍ یو له هغو دریو هیوادونو دی چې لا هم پکې د ګوزان ناروغي پاتې ده. په دې ډله کې دوه نور هیوادونه نایجیریا او پاکستان دي. د ګوزان ناروغي پر ضد د واکسین د کمپاین د عامه اړیکو د مسؤول میراجان راسخ په خبره په دې سیمو کې د ګوزان د وایرس د موجودیت دلیل دا دی چې وسلوال طالبان د واکسین کمپاین ته د یو سیاسي اقدام په سترګه ګوري او فکر کوي چې ګوندې د کمپاین کارکوونکي په د کور په کور ګرځېدو پر مهال معلومات راټولوي. په 2013 کال کې په نړۍ کې 2000 ماشومان وژل شوي او یا هم معلول شوي دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش د سیشمې پورس په یو راپور کې وویل په 2013 کال کې په نړۍ کې په پوزي کړکیچونو کې تر 2000 زیات ماشومان وژل شوي او یا معلول دي. ملګرو ملتونو په دې راپور کې همدارنګه د ماشومانو په وړاندې د تاوتریخوالي 40,000 قضیه هم یادې کړې چې پکې د جنسي زور زیاتي پر ښوونځیو د بریدونو او د سرتیرو په توګه د ماشومانو د نیولو موارد شامل دي. ښاغلي ګوتریش ویلي په دې سرغړاویو کې د غیر دولتي وسلوالو ډلو پرتله د حکومتونو او نړیوالو ځواکونو رول ټاکن ورکوونکی دی. د ملګرو ملتونو د سرمنشي په راپور کې ویل شوي چې په 2013 کال کې په افغانستان کې د جګړو د قرباني ماشومانو شمیر 3000 تنو چې په سوریه کې 1300 تنه او په یمن کې 1400 تنه تر رسیدي. دا درې هیوادونه د نښتو او جګړو تاوده ډګرونه دي. د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې یوې چاودنې څلور کسان وژلي دي. چارواکي وایي د سې شنبې په ماښام په شوې دې چاودنې کې پر څلور وژل شوي سربیره تر شلو نور زیات کسان ټپیان شوي هم دي. د چاودنې هدف د کوټې د ښار په یوې مرکزي سیمه کې د پولیسو د ګزمې موټر و. په بلوچستان ایالت کې د پولیسو او اقلیت شیعه مسلمانانو پر ضد دا ډول پرلپسې چاودنې او بریدونه کېږي. د کوټې د مرکزي روغتون یو ډاکټر سلیم ابرو ویلي څلور مړي چې دوه ماشومان او یوه ښځه پکې شامل دي روغتون ته وړل شوي. د نوموړي په وینا د پیښې له ځایه تر 15 زیات ټپیان هم رول شوي چې د ځینو روغتیایي وضعیت ښه نه دی. او په کشمیر کې د پاکستان او هندوستان د بیلتون پر کرښه پر یو بل ډزو کې یو هندی او یو پاکستانی سرتیری وژل شوي. د دواړو هیوادونو چارواکو تیر ماښام په دې اړه خبرې کړې دي. دا د هند او پاکستان ترمنځ د کشمیر په سیمه کې پر بیلتون کرښه د دواړو خواوو د پولیساتو د متقابلو ډزو تازه پیښه ده. هند او پاکستان په 2003 میلادي کال کې د دې کرښې دواړو خواوو ته اوربند اعلان کړ، خو دا اوربند وخت نا وخته ماتیږي. هند او پاکستان دواړه کشمیر سیمه د خپلې خاورې برخه بولي او په 1970 میلادي کال کې د خپلواکۍ او د دواړو د بیلتون رئیسی خپلو کې د دې سیمې د ملکیت پر سر دوه ځلي جنگونه کړي دي. دواړه لوري یو بل د اوربند په ماتولو تورنوي. هندوستان همدارنګه ادعا کوي چې پاکستان په کشمیر کې د جنگیدونکو لپاره تراګري ډلې د جنگ لپاره تراګري ډلې روزي او ملاتړ کوي. خبرونه مل ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلای شئ. وړاندې د ازادي راډیو په دغه سهارني پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د ولسمشري ټاکنو لپاره انتخاباتي کمپاینونه که څه هم رسمن پیل شوي دي، خو ګڼو کاندیدانو لا انتخاباتي مبارزې نه دي پیل کړي. دوی وایي چې کافي امنیتي تدابیر نه دي ورته نیول شوي. خو د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت بیا د امنیتي مسایلو په اړه ډاډ ښکاره کوي.
برای هر کاندید یک موتر لنکروزر 3 و یک آیلک، البته این برای معاونینشان هم صدق میکنه. همچنان محافظین هم به خاطر تامین امنیتیشان برشان تنظیم شده.
یو ریپورت کې اورئ چې حنیف اتمر ته نږدې یوې منبع ویلي د اتمر او عطا محمد نور ترمنځ د صدارت د څوکۍ پر سر جدي اختلاف رامنځته شوی. دوی د سولې او اعتدال په نوم په یو ټاکنیز ټیم کې سره شامل دي. حنیف اتمر له دغه ټیمه د ولسمشري ټاکنو ته کاندید دی. د حنیف اتمر ویاند قادر شاه بیا دغه مسایل ردوي.
در تیم صلح و اعتدال مشکلات وجود ندارد، چون فضا به شدت کمپاینی است و هر کس در این مورد نظر خود دارد. موضوعات را دمن زده است و در سوشال میدیا و در افکار عامه موضوع مطرح است.
در جوان رنگونه به هم در تخبر کن.
من به این شاله کرکت تلار سوی من بل رورم داغم کرکت شوکی دو.
بیا مو هم سهار په خیر. رازول لمړی مطلب ته، د افغانستان د ولسمشری د انتخاباتو لپاره انتخاباتي کمپاینونه که څه هم رسمن پیل شوي، خو ډیر کاندیدان وایي چې کافی امنیتي تدابیر نه دي ورته نیول شوي. دوی وایي په همدغه خاطر انتخاباتي کمپاینونه نه دي پیل کړي. له مشهورو څیرو نه ولسمشر اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د کمپاینونو په لومړۍ ورځ خپل کمپاین پیل کړ، خو له هغې راوروسته مهمو انتخاباتي څیرو کوم کمپاین نه دی کړی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا وایي چې د ولسمشری ټاکنو کاندیدانو ته کافی امنیتي تدابیر نیولی دي. په دې اړه تفصیل اجمل اند اورو.
دا افغانستان د استخباراتو پخوانی مشر او د طالبانو یو سخت مخالف رحمت الله نبیل له پخوا راهیسې د وسلوالو بریدونو هدف و، خو اوس چې د میزان د میاشتې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره نوماند شوی، ورته پیښ خطر هم زیات شوی دی. کله چې د تېرې یکشنبې په ورځ انتخاباتي کمپاین پیل شو، نبیل وایي ورسره ژمنه شوي امنیتي تدابیر یې ترلاسه نه کړه او اړ شو چې خپل عامه انتخاباتي کمپاین وسنډي. د نبیل په وینا حکومت دته له پیښ جدي ګواښ خبر دی، خو همکاري نه کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په مشخصه توګه د رحمت الله نبیل د دې دا په اړه د تبصرې غوښتنې ته ځواب ورنه کړ، خو تر دې مخکې د دې وزارت ویان نصرت رحیمي ازادي راډیو ته ویلي وو د کاندیدانو امنیت او خوندیتوب د دوی لومړیتوب دی. نوموړي ویلي و چې د کاندیدانو د امنیت لپاره یې 50 غرګاډي او سلګونه ساتونکي ګمارلي دي.
ما برشان موټر توزیع کړل.
موږ ورته موټر ویشل دي. هر نومان ته یو زرهي لند کروزر او یو هایلکس ویشل شوی. البته دای د مرستیالانو لپاره هم دي. د غشان د نوماندان لپاره 900 ساتونکي هم توظیف شوی دي.
خو ازادي راډیو سره خبرو کې ځینو نوماندانو د امنیتي تدابیر کم بللي او یا وایي چې نه دي ترلاسه کړي. ښاغلی نبیل د کاندیدانو د امنیت په اړه په داسې حال کې اندېښنه ښیي چې د یکشنبې په ورځ په کابل کې د ولسمشر اشرف غني په دولت جوړونکې انتخاباتي ټیم کې د نوموړي د لومړي مرستیال امرالله صالح پر دفتر برید او ترې مخکې بومي چاودنو کې لږ تر لږه 40 کسان ووژل شول او 30 نور ټپیان شول. یو شمېر کاندیدانو د انتخاباتو د پریکړو غوښ هم کړی وای دا کړی چې ولسمشر غني د انتخاباتو پروسه کې لخ خپل واک څخه په خپل ګټه کار اخلي او که د انتخاباتو د شفافیت ډاډ ورنکړل شي دوی به د ولسمشر انتخابات تحریم کړي. خو د ولسمشر غني ویاندویانو پر لپسې دا ادعا رد کړي او ټینګار یې کړی چې حکومت د شفافو او عادلانه انتخاباتو ترسره کېدو ته کلک شمن دی. په قطر کې د طالبانو سره د سولې به هوکړې ته رسیدو دا شکونه هم پیدا کړي چې آیا انتخابات به په ټاکلي وخت ترسره شي او کنه. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید د سې شنبې په ورځ د ازادي راډیو ته وویل امنیت هم د پڅو انتخاباتي کمپاینونو یو سبب دی، خو پر دې سربیره له امریکایانو سره د طالبانو د سولې مذاکراتو هم پر انتخاباتو سویرې غوړولې.
روس پرم ځینې نوماندان په دې مطمئن نه دي چې ټاکنې به وشي او که ونه شي. یعنې د سولې مسله او دا د امریکا سره د طالبانو جوړجاړی او بیا وروسته د هغوی جوړجاړی اغېز په ټاکنو باندې دا هم د هغوی لپاره مطرح ده او زړه نښې کوي چې دوی اوس په کمپاینونو کې پیسې مصرف کړي او میدان ته راودانګي.
د افغانستان د شنونکو د شبکې یو څېړونکي علي عادلي ازادي راډیو ته ویلي ځینې کاندیدان د انتخاباتي کمپاینونو د پیل په اړه ځکه زړه ناسړه دي چې دوی د انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه ډاډمن نه دي. د نوموړي په وینا ځینې فکر کوي چې ښایي انتخابات به د سولې د پروسې لپاره وڅنډول شي. بلخوا په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د افغانستان د جمهور ریاست انتخابات د سولې پروسه زیانمنوي. د ولسمشری د څوکۍ کاندید رحمت الله نبیل وایي امنیتي ګواښونه او د کاندیدانو په امنیت کې د حکومت ناکامي به د آزادو او عادلانه انتخاباتو مخه ونیسي. ښاغلی نبیل خبرداری ورکړی چې که انتخابات لانجمن او متقلب وي د افغانستان لپاره به ډیر ناوړه واقع بولري. خو د ولسمشر غني په مشرۍ افغان حکومت تل ټینګار کړی چې دوی پر ټاکلي وخت آزادو او عادلانه انتخاباتو ترسره کېدو ته ژمن دي.
ازادي راډیو د به طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمېزو مسئلو د بحث یوازینې مرجع ده.
له ازادي راډیو مو واوریدل چې د انتخاباتو لپاره کاندیدان وایي چې کافي امنیتي تدابیر نه دي ورته نیول شي او همدارنګه دوی ډاډمن نه دي چې انتخابات به وشي کنه، ځکه چې وایي د سولې خبرې روانې دي. په انتخاباتو باندې به تم شو. د محمد حنیف اتمر ته نږدې یوې منبی ویلي د اتمر او عطا محمد نور ترمنځ د صدارت د څوکۍ پر سر جدي اختلاف رامنځته شوی دی. محمد حنیف اتمر د سولې او اعتدال د ټیم د مشر په توګه د ولسمشرۍ ټاکنو ته کاندید دی. عطا محمد نور د هغه یو پلوی بلل کیږي. د حنیف اتمر ته نږدې سرچینې په خبره عطا محمد نور غواړي د دغه ټیم په لومړي انتخاباتي کمپاین د اتمر لخوا د صدر اعظم په توګه معرفي شي، خو اتمر غواړي د صدارت موضوع د ټیم په منشور کې خپره شي. په دې اړه خان محمد سیند یو رپورټ جوړ کړی.
د جمهوری ریاست د انتخاباتي مبارزو له پیلېدو سره راپورونه وایي چې د حنیف اتمر د انتخاباتي ټیم په غړو کې اختلاف رامنځته شوی دی. د دغه ټیم یوې منبع چې د موضوع د حساسیت له امله غواړي چې هویت یې له ازادۍ راډیو سره خوندي پاتې شي وایي عطا محمد نور غواړي چې د دغه ټیم په لومړي انتخاباتي کمپاین کې د ښاغلي اتمر لخوا د صدراعظم په توګه معرفي شي، خو د منبع په خبره ښاغلی اتمر له دغه کار سره مخالف دی او غواړي دغه موضوع یوازې د دغه انتخاباتي ټیم په منشور کې خپره شي. منبع وایي تیره ورځ د سولې او اعتدال د ټیم غړي د همدې موضوع په اړه د منځګړیتوب لپاره د عطا محمد نور لیدو ته ورغلي وو. په ورته وخت کې د سولې او اعتدال د ټیم لومړی مرستیال محمد یونس قانوني د انتخاباتي مبارزو په دوهمه یعنې د دوشنبې په ورځ عربي متحدو اماراتو ته تللی دی. بلخوا د محمد یونس قانونی یو دستیار لازادی رادیو سر په خبرو کې د اتمر نور او قانونی ترمنز اختلاف رد کړ. د ده په خبره خاغلی قانونی به ډیر ژر هیواد ته ستون شي. هڅه مو وکړه په دې اړه له عطا محمد نور سره خبرې وکړو، خو د ده یو نږدې کس هم په دې برخه کې همکاري ونه کړه. د حنیف اتمر په مشرۍ د سولې او اعتدال انتخاباتي ټیم د دغه ټیم د غړو ترمنځ هر ډول اختلاف ردوي او ادعا کوي چې د یاد ټیم مخالفین د ټولنیزو شبکو له لارې دغه تبلیغات کوي. د سولې او اعتدال د ټیم ویاند قادرشاه آزادی راډیو ته وویل
در تیم صلح و اعتدال مشکلات وجود ندارد، همه بزرگان و اعضای
د سولې او اعتدال په ټیم کې ستونزه نشته. د ټیم لویان او د مشرتابه غړي د هیواد ملي موضوعاتو او کمپاینونو په اړه یو نظر لري. څرنګه چې فضا کمپاینی ده او هر کس په دې اړه نظر لري، موضوعګانو ته لمن وهي او په ټولنیزو رسنیو او عامه افکارو کې مطرح کوي.
لخاغلی قادر شاه وپوښتل شول چې حنیف اتمر به اجرایوي ریاست عطا محمد نور ته ورکړي. ویې ویل
رهبری
ټیم سولې او اعتدال ټیم پر خپل ژمنو کلک ولاړ دی. ټول موارد په خپل منشور کې ځای پر ځای کړي چې خپاره بشي. ښاغلی اتمر چې د سولې او اعتدال د ټیم مشر دی، ویلي وو چې په خپل حکومت کې به اجرایوي صدارت رامنځته کړو او کله چې لویه جرګه جوړه شي او دغه موضوع تایید کړي بیا به اجرا شي.
دا په داسې حال کې ده چې پر انتخاباتي مبارزو درې ورځې تیریږي، خو د ښاغلي اتمر په ګډون ځینو انتخاباتي ټیمونو خپل کمپاینونه نه دي پیل کړي. د سولې او اعتدال د ټیم ویاند وایي دوی د جمهوري ریاست د کاندیدانو د شورا د پریکړې په اساس انتخاباتي مبارزې د پنجشنبې تر ورځې ځنډولې او که حکومت د دوی غوښتنو ته پر وخت ځواب ووایي خپلې مبارزې به پیل کړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبر اورو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په انتخاباتو کې د اشرف غني په لومړي مرستیال او د زرغون بهیر پر دفتر د برید مسله څېړلې ده. ورځپاڼه لیکي امرالله صالح کره اطلاعات ترلاسه کړي وو چې په لنډ راتلونکي کې به برید پرې وشي او د همدې لپاره یې خپل وصیت هم لیکلی و. نیویارک ټایمز بیا څرګندوي چې ښاغلی صالح د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس چې د طالبانو یوه مخالفه څېره ده، له اوږدې مودې راهیسې د یاغیانو د بریدونو د لست په سر کې و. ورځپاڼه لیکي ښاغلی صالح تېره اونۍ په خپله څلور مخیزه وصیت نامه کې چې خپلې مېرمنې او پنځو ماشومانو ته لیکلې وه د لارښوونه کړې که د ده د مرګ خبر واوري څه باید وکړي. د ورځپاڼې په وینا د یکشنبې د ورځې په برید کې چې د ولسمشرۍ د انتخاباتي مبارزې له پیلېدو سره په یوه ورځ وشو، دېرش تنه د امرالله صالح د شل تنه میلمنو او نږدې همکارانو په ګډون ووژل شول. ښاغلی صالح نیویارک ټایمز ته ویلي دي یاغیان د ده وژلو ته ورغلي وو، خو د خدای پاک په مرسته دی خپلو پخوانیو مسلکي زده کړو او مهارتونو وژغوره. د ده په وینا ښایي شل نور دلایل هم وي چې دی څرنګه ژوندی پاتې شو. ورځپاڼې بیا لیکي شپږ څلوېښت کلن صالح پخوا هم څو ځله له مرګونو بریدونو روغ پاتې شوی او وروسته تر دې چې د پخواني ولسمشر حامد کرزي له حکومته بیل شو څو کاله یې په سیاسي انزوا کې تیر کړل. واشنگتن اگزیماینر بیا د افغانستان د سولې مسله څېړلې ده. دا ورځپاڼه لیکي د دې سربیره چې د امریکا دفاع وزارت ټینګار کوي چې په افغانستان کې د دوی د پوځیانو وتل د شرایطو سره تړلی دي، خو ولسمشر ټرمپ په ښکاره د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ته دا لارښوونه کړې ده چې په زرګونو امریکایي پوځیان په 2000 کال کې د امریکا تر انتخاباتو مخکې له افغانستانه وباسي. ورځپاڼه لیکي د پلان له مخې به امریکا نږدې 1000 پوځیان له افغانستانه بهر کړي او د پاتې 1000 وتل به له دې سره تړلی وي چې له طالبانو سره د سولې تړون څرنګه کیشي. خو واشنگتن اگزیماینر لیکي د سولې خبرې یو ډول په ټپه درېدلې دي ځکه چې طالبانو د ترورستي بریدونو یوه لړۍ پیل کړې ده او په کابل کې د حکومت له قانوني حیثیت څخه انکار کوي. په افغانستان کې یو شمېر دا اندېښنه لري که چیرته بهرني پوځیان ووځي امنیتي وضعیت به څرنګه شي. واشنگتن اگزیماینر د افغانستان لپاره د امریکا د بیا رغاونې د سرمفتش د دفتر په وینا لیکي چې د شاوخوا 3 کلنې جګړې پر مهال واشنگتن د افغان ځواکونو پر تجهیزاتو تر 3 میلیارد ډالرو ډېرې لګولې دي. 6500 وسلې، 10000 نقلي وسایل او تر 200 ډېرې الوتکې ورسپارلې دي.
د کونړ د 15 ولسوالیو قومي مشرانو، دیني عالمانو او ځوانانو پریکړه وکړه چې په راتلونکي ولسمشریزو ټاکنو کې به پراخ ګډون کوي. دوی وایي رایه هغه چا ته ورکوي چې په هیواد کې د رښتینو سولې لپاره هڅې کوي او ژمنې وکړي. د دغه غونډې په اړه باندې روح الله انوري راپور جوړ کړی.
په غونډه کې پریکړه وشوه چې نر او ښځې به د ټاکنو په ورځ د رای ورکولو مرکزونو ته ځي او هلته به د خپلې خوښې وړ نومان ته ووټ ورکوي. د خاص کونړ ولسوالۍ قومي مشر فرهاد اخونزاده او د ولایتي شورا غړي دین محمد پیلوټ ازادي راډیو ته وویل
انتخابات پراخه کچه وکړو، هغه چا ته رای ورکوو چې هغه ملت ته خاورې ته وفادار شخص وي، داسې نه چې تشې وعدې را سره وکړي او بیا په آینده کې د هغې هېڅ نښه نښانې هم نه ښکاري، څوک د وزارت او دار په مخ کې بې نه پرېږدي.
د کرزي صاحب د حکومت نه را په دې خوا تر دا اوسه پورې د خلکو تشې وعدې وي. د کونړ د ولسونو سره هېڅ زیربنایي کار نه دی شوی. څوکۍ نارنګ نورګل او خاص کونړ او د سرکاڼو مشران دلته راټول شوي وو چې موږ به هغه چا ته رای ورکوو او دا هغه چا سره به کینو چې د ټول ولس توافق شوی وي.
د غونډې برخوال وویل یو شمېر کسان غواړي چې د ولسونو پر سر د ولسمشرۍ نوماندانو سره سودا وکړي او هغوی ته سینې وډبوي چې ګنی زمونږ شاته ولسونه ولاړ دي خو هغوی سره څوک نشته او باید نوماندان پرې دوکه نشي. ولس وړ کسان پیژني او په خپله خوښه ورته رای ورکوي. د څوکۍ ولسوالۍ قومي مشرانو شیرعالم ساپی او ډاکټر سلطان محمد وویل
ولس رای په خپله خوښه ورکوي، خپلې خوښې کاندید ته د هیچا په خولې نه ورکوي. زموږ په سر د هیڅ وکیل، هیڅ چارواکی، هیڅ مشر، هیڅ والي زموږ په سر باندې د سودا نه کوي. دار سره موږ خپله یخ ملت یو، موږ اوده ملت نه یو. امنیت څوک تامینولی شي؟ د افغانستان حدودات او سرحدات څوک شي ساتلی؟ د قوم او د ولس ته خدمت څوک شي کولی؟ او د افغانستان اساسي قانون په کلو په بانډو په وطن کې څوک شي پلي کولی، عملي کولی؟ هغه خلکو ته موږ رای ورکو،
پراخ ګډون به کوو، اتفاق به کوو. او هغه څوک چې دغه موږ ورته رای ورکو هغه سره به خپله کینو، د خپلو ولسونو حقوق به ترې غواړو، ځان به مطمئن کوو بیا پورته.
په کونړ کې دغه غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې تیره ورځ په ټول هیواد کې د ولسمشریزو ټاکنو د پاره تبلیغاتي کمپاین په رسمي ډول پیل شو. په کونړ او نورستان کې د لومړۍ ورځې په څیر دوهمه ورځ هم بیرنګه وه او د کوم نومان پلویانو کومه غونډه نه ده ترسره کړې او یوازې په بازار کې د ولسمشر غني عکسونه لګېدلي دي.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په چیراګام او اچین ولسوالۍ
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
د سودان چارواکو په دغه هیواد کې تر څو ناسرګندې نیټې د ټولو ښوونځیو د تړلو امر کړی. حکومت دغه اقدام وروسته له هغه کوي چې په یو لاریون کې د 50 زده کوونکو په وژل کېدو د اعتراض په توګه ګڼ شمېر نورو زده کوونکو پر مظاهرو لاس پورې کړ. په دې اړه د فرانسې خبري اژانس د راپور مهم ټکي اجمالاند وړاندې کوي.
د سه شنبې په ورځ په سلګونو سوډانیز زده کوونکي په خپل یونیفورم کې د سوډان له بیرغونو سره لارو کوڅو ته راوتلي وو او نارې وهلې چې دا یو زده کوونکي وشل، د یو ملت وشل دی. دوی د هغو 50 زده کوونکو پر وژل کېدو اعتراض کوي چې د دوشنبې په ورځ په الوبید سیمه کې د یو لاریون پر مهال وشل شوي وو. د پلازمینې خرطوم په بیلابیلو برخو سربیره د سودان په ځینو نورو ښارونو کې هم د ښوونځیو ماشومانو ورته مظاهرې وکړي. په سودان کې د معترضینو غورڅنګ وینی شاهدان وایي د دوشنبې په ورځ د ښوونځي 50 زده کوونکي هغه مهال ووژل شول او 60 نور ټپیان شول چې په الوبید سیمه کې د تیلو او ډوډۍ د کمی پر ضد لاریون کې برخه لرله. د اعتراض کوونکو په وینا ځینې له دې زده کوونکو څخه د نښه ویشتونکو لخوا ویشتل شوي. اعتراض کوونکي د چټک ملاتړ د ځواکونو نیمه پوځي سرتیري د ښوونځي پر زده کوونکو په ډزو کولو تورنوي. د سه شنبې په ناوخته د سودان واکمنې پوځي شورا په ټول هیواد کې د ښوونځیو د تړلو امر وکړ. د سودان د دولتي خبري اژانس سونا په وینا د ټولو ولایتونو والیانو ته امر شوی چې ټول ښوونځي د سر له چهار شنبې تر بل امر پورې وتړي. وروستۍ وژنې تر هغې ورځ مخکې رامنځته شوې چې ټاکلې وه د معترضانو مشران له پوځي جنرالانو سره د ملکي حکومت د بیرته فعالولو پر پاتې اړخونو خبرې وکړي. دواړه لوري د دې میاشتې په پیل کې د واک د شراکت په یو جوړجاړي سلا شول، خو د معترضانو مشرانو د زده کوونکو د وژل کېدو له پیښې وروسته د سودان د پوځي شورا له چارواکو سره د سه شنبې د ورځې غونډه لغوه کړه. د معترضانو یو مشر مرکچی ساتیا الحاج د فرانسې خبري اژانس ته ویلي د انتقالي پوځي شورا سره خبري ځکه ونه شوې چې
مرکچیانو ډله لا هم په الوبید کې ده. د معترضانو یو بل مشر د نوم نه ښودلو په شرط ویلي خبرې به بیرته هغه مهال پیل شي چې د خرطوم لارو کوڅو ته بیرته آرامستنه شي. د سوډان د پوځي شورا مشر جنرال عبدالفتاح البرهان دا وژنې غندلي. دولتي تلویزیون د نوموړي له خولې ویلي چې د سوله ییزو ملکیانو وژل د نه منلو جنایت دی چې باید له عاملینو سره یې حساب وشي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې پر سوډاني چارواکو غږ کړی چې د دې زده کوونکو د وژنې په اړه د سمدستي څېړنې وکړي او عاملینو سره دې حساب وشي. سوډاني چارواکو همدارنګه له دې وژنو وروسته په څلورو ښارونو کې د شپې لخوا ګرځبندیز هم اعلان کړی. په سوډان کې وروستۍ ناکراري د دې هیواد د اوږدې مودې د واکمن عمر البشیر په ضد له اعتراضونو راپیل شوې او کله چې نوموړی له واکه لرې او ځای پوځي انتقالي شورا ونیو نو معترضانو خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړ. د جولای په 12مه نیټه د اعتراض کوونکو او د واکمنې پوځي شورا ترمنځ د واک د شراکت په یو نوي جوړښت توافق وشو. د دې توافق له مخې به واکمنه انتقالي شورا کې شپږ ملکیان او پنځه پوځي جنرالان غړیتوب ولري.
اوس هم د لنډو خبرونو وار رسیدلی. د افغانستان ملي اردوایی په غزنی او پکتیا کې په جلا جلا پیښو کې 55 وسلوالو ته مرګ ژوبله اړولې ده. وسلوالو طالبانو په مشخصه توګه افغان ځواکونه د دغې ادعا په اړه کومه تبصره نه ده کړې. افغانستان په جنوبي ولایتونو کې د ګوزانیا پولیو د ناروغۍ پر ضد واکسین کمپاین له ستونزو سره مخ شوی. دا خبره د یاد کمپاین د عامه اړیکو مسؤول ډاکټر میرجان راسخ ازادي راډیو ته وکړه او ویل چې د حکومت مخالف وسلوال په جنوبي ولایتونو کې د ګوزان د واکسین د کمپاین مخه نیسي. په 2013 کال کې په نړۍ کې 2000 ماشومان وژل شوي او یا معلول شوي دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتریش پرون دغه خبره وکړه. د ملګرو ملتونو سرمنشي په راپور کې ویل شوي چې په 2013 کال کې په افغانستان کې د جګړو د قرباني ماشومانو شمیر 3000 تنه او په